احمد شبریم هر کلی مکوم
ایو ورز بداس شیخ خبر چه گلمان شهیده
دا ساجی روی مجلی د دې کنډې ر برخه د ګلمن وزیر هنری هڅو ته ځانګړی شوی ده.
ما چې کله د ګلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډکې شوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې شوې.
ګلمن ته د یو شمېر افغان شاعرانو مرسی هم لرو.
اخلی په تندي باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره.
د د شعر راس پړو چې څنګه شاعري کړې
دغه تفکر چې ملنګ جان لر هغه د پدغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ.
او په دې خبرونه کې یو بل ویر هم کوو، نورستاني شاعر کشتون یار ومر.
نام پرتوم ته تنگ بوی لا پرتوم ته تنگ کوی
زام وجود يم خاور کېګم بفانی بشما خو کپننګ د وطن مرسوم قیمتي بشما کامل شکرته زده سره مال تیر ورګړیم نو پدې نه يم چې په دار یا زندانی بشما ما کپننګ د افغان کلک تور وتړلا اصلي وارث د خوشحال خان او عبدالی بشما کمې دستا پښو کې
د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه تیرونه د جمعې پورست شمالي وزیرستان پرسمک خاور ته وسپارل شو. په ګلمن باندې د جولای پر ومه په اسلام آباد کې بیټلې بریټ وکړ، ټپی یې کړ، خلکو روغتون ته انتقال کړ، ډله ډله ولسته د پښتني ته ورغی، دعاوې ورته وکړې. خو د جولای په یولسمه یې د مړینې خبر خپور شو. له اسلام آباده د رسمک تر اسدخیل کلي پورې د ګلمن د جنازې د درناوي لپاره دومره ولس راوتلی و چې شاید د هیڅ لیکوال یا شاعر په ویر باندې دومره افغانان نه وي راغونډ شوي. دغه ویر انځورګر شاعر عمان نیازی په خپل شعر کې داسې تصویر کړی.
اخلی په تندي باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره. چیرته روان لکه د مستو وینو داره، جار د لټپو ملنګه جار لکه زاره، والوتې له زخمه لکه اور لاله زاره، ونیسه دا غشی د لیندیو زمواره، هسکه یې په سر جنډه د بر وطن نیولې، مټې کې خاوره د دلبر وطن نیولې، مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره، غرق وله چغو لکه نی ویله نیزاره، څو بهاره رنگ و کرنګونه څو بهاره، څه پاتن هسکه شوله تاو کې له اظهاره، نه د تندکونو ماته نه وله انکاره، هسکه غاړه راغی د تا غاړې تله داره، یمه یم ساقي زړه چاودون نه یې بر کېنوه، دا زموږ مجنون دی مجنون نه یې بر کېنوه، مست آزادی ناره کفن که وی سارا، ماوی کزه لالم خوز بیر تراغلم یارا، دا چه غدی غبرگشی دا تارو که روزگارا، لنگ دی دا لارا شی دا لارا دا خونکارا، کلی کلی از غن نزای تاو تری تور مارا، نمنم دا نمنم دا دا شرم سپارا، کیگ دا دی زخم تا د لارې په زنګون رباب، سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پښتون رباب، کیږ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب، سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پښتون رباب.
ګلمن په خپل ژوند کې پوهیده چې د دې ویر به ډیر خلک کوي،
او زما پر مرګ به دومره ویر وي چې توبه به باسه، ځکه چې زه د شپږو خویندو کشرې ورور یم.
ګلمن دا وړاندوینه یو ځای نه وکړي، په یو بل شعر کې چې سندره شوې ده د خپل ویر داسې پیشګویي کوي.
لالیه دغه انقلاب ده زړه بنماتوي، داس شی خبر چې ګلمن شهید دلربر پښتون افغان لسرمان شهید
د ګلمن وزیر په ویر کې د افغان شوزو د انلاین ادبي بهر چینو غړیو شیرونه ویل دي لدی ډلی شریف فیضی خپل شیر آزادی رادیو ادبی مجلې ته د واتس اپ لاري را لېښلې دي
محبت لدی وطن نا کډ وکړه سرو ګلونو لچمن نا کډ وکړه بغم پټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول بغم پټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول بوی دی مشکو لخوتن نا کډ وکړه دلو ی افغانستان ارمان یې پوران شو دلو ی افغانستان ارمان یې پوران شو خلی بلبل لدی چمن نا کټ وکړه موری بورا خوری ورارا خڅ کونډه موری بورا خوری ورارا خڅ کونډه زلمی تو بلدی مسکن نا کټ وکړه پسروخ کو فیضی ناس تغم تالا کړه پسروخ کو فیضی ناس تغم تالا کړه چګلمن لدی گلشن نا کټ وکړه چګلمن لدی گلشن نا کټ وکړه
د ګلمن په ویر په خواله رسنیو کې ګڼو لنډۍ لیکلې دي په وی لنډۍ کې وایي ملي ماتم دی جهان خړ دی ګلمن مړ دی ننې خاورو ته سپارینه په بل لنډۍ کې راغلي د ګلمن جنازه راغله زړه دي تکیه کړه په دیوال کې شتله سونه او یو بل لنډۍ ده ګلمن زی زورته ګورم وسمې د خدای په چارو نه رسیمینه د افغان شوسو آنلاین ادبی بهیر وی غړي فهمې دانش بیا د ګلمن په ویر کې په خپل لنډۍ ویلې او سمسمه کړې دي
ګلمن شهید شو پاتې نشو سبا پر هر زړګی تر کوما ګرځوما تر کوما ګرځوما تور خاورو باندې وان یارا زبدې قبر ته تر کوما ناست یما تر کوما ناست یما ستا پتلو ټول ملت خاورې شو خاورې دې ټولې ستا پر رقیبانو شیمینا پر رقیبانو شیمینا سما د وطن ارمان پرن شو هر یو وطن میرا ته د خارو لاندې کرینا او خارو لاندې کرینا ګیله مند پښتنو د سر تاج و نن یې زکا هر پیغلا پټ پکې یاد وینا او پټ پکې یاد وینا د ګلمن د زړه ارمان پرن شو لارمانو نا تک زړه غي د تورلا تورینا تورلا تورینا او په بلتانه ماشمان نشاړی یارا ستا په بلتون کې ټول ملت شاړی میانا ټول ملت شاړی میانا ستاد بیلتان په ویر کې یارا رنگ میالو تنس یوازې ناست یما او یوازې ناست یما مور یې یوازې په غم نه ده دد په غم کې ټول ملت ویر کوینا ویر کوینا غم دې په زړه باندې غم جن کړم لتور وینو ڈک زڑ گئی بطور لہا توڑا ما تور لہا توڑا ما گیلا مند خورو لائق نوا خوری دید دب رقیبانو شیمینا او رقیبانو شیمینا موسیقی
داخلي دانش پلانډیو کې ودا و چې مور یې یوازې په غم نه ده، د ته په غم کې ټول ملت ویر کوینه. لیکوال پاکیزه آرزو د ګیلمن د مور کیسې کوي او په دې نظر ده چې د تکړه اولادونو په تکړهتوب کې د میندو په لاسونو سترګې مه پټوئ.
پښتو کې یو متل دی، وایي په ښه اولاد مور پلار یادیږي. د ګیلمن له شهادت سره ځینې نورې خبرې هم راپورته شوې. په دې خو موږ پوهېدو چې ګیلمن ډېر زړور، قوي او مبارز ده، سرسپارلی مبارز ده. سره له دې چې ګیلمن ډېرې زده کړې نه وې کړې، سیاست یې نه ولوستی، د مبارزې په برخه کې یې څه مثلا یا کوه چې ټرېننګ یا داسې څه نه ولیدلي، خو دا څرنګه په ده کې دومره ډېر قوت و، په ده کې دومره زړورتیا وه. دا له ده له چا زده کړې وو؟ دا له کومه اخیستي وو؟ یو خو زما په نظر ګیلمن به له خپلې ټولنې، چون پښتانه ټولنه عموماً میړانې ته پیژندل کیږي، له دې متاثره وه. ګیلمن بتمن خپل تاریخ لوستی، د خپلو پلرونو او نیکونو د سرښندنو تاریخ به یې لوستی. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې کله ګیلمن له زندانه را خلاصیږي، په یوه ویډیو کې د مور لیدر کیږي. او په هغې ویډیو کې ګورو چې بعد له اتو میاشتو چې ګیلمن شهید ډېر شکنجه سوی، مور یې ډېره نورمال حالت کې ده او خاندي او په ډېر خوشحالي غږیږي. په هغه کې یوه خبره داسې ویل کېده چې ده ورته وویل چې دا خو د مېړنو کار وي، دا خو کومه نوې خبره نه ده چې ته شکنجه سوی یا ځورېدلی، مېړنې خو همدې لپاره وي. نو دا چې ګیلمن دومره زړور و، دومره قوي و، د ده تر شا د ده داسې مېړنۍ قوي او مبارزه مور وه. د ګیلمن تربیه یې داسې کړې وه چې هغه له هېڅ شي څخه هم نه ډارېدو. هغه خپل سر، هغه خپل ټول ژوند د ملت لپاره، د قربانۍ لپاره ایښی و. ما دغسې مسایل په تاریخ کې لوستي و چې پښتنې ښځې مثلا داسې زړورې دي یا داسې وي یاسې. کله کله ستا خدای ستا مبارزه وبخي مبالغه راته ښکارېده. خو ما د ګیلمن له شهادت او د ګیلمن په مبارزې کې د خپل تاریخ هغه تصویرونه چې ما لوستل یا ما پسله ذهن کې به مجسم کول چې آیا داسې به په رښتیا و یا به ماته مبالغه ښکارېده، نن ما په خپلو سترګو هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل. او زه اوس پوه شوم چې په تاریخ کې هېڅ هم مبالغه نه و، بلکې دا ټول واقعیتونه و. د همغې تاریخ، د هغه میندو، د هغه زړورو او مبارزو افغانو میندو او ښځو څخه همداسې مېړني او قهرمان اولادونه لکه ګیلمن شهید زیږي او همداسې تربیه ورکول کیږي. او اوس یې وروسته له شهادته مشر منظور پښتین وویل چې کله ما د ګیلمن مور ته وویل چې ګیلمن شهید سو، دی وخندل. ما فکر وکړ چې دا پوه نه شوه، خو چې بیا مې ورته چې ګیلمن شهید سو، دی وویل چې څه خبره یم چې شهید سو. ما تا سره په یوه ویډیو کې وعده کړې وه چې زه تو ګیلمن ناست یو، ما درته وویل چې ما دا زوی خپل قام ته وربخلی ده. نو تاسې خپله تصور وکړئ چې یوه پښتنه مور، یوه افغانه مور په دې سن کې دا د یو داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څېره مني. یقینا دا میندې، دا ښځې د ډېر ډېر ستایلو او د ډېر ډېر ویاړ مېرمنې دي چې تیر هم تاریخ پې نازېدل، پرونم پې نازېدل، نن هم پې نازي، او سبا به هم په داسې مېړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي.
د ګیلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دي ویل شوي. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر وې هنرمندې سهیلا کامران د ګیلمن انځور جوړ کړی دی. له دې په واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي.
چا به دومره کلونه کلونه خلک په ژوند نه وي راویښ کړي لکه ګیلمن چې په مرګ راویښ کړلو. ګیلمن سره له دې چې یو شاعر شخصیت و، یو مبارزه افغان فکره او لوړ جرأت لرونکی ستر انسان و. ګیلمن د حق لارې ته کار وکړ. ګیلمن د خدای جل جلاله له طرفه یو ستره هستي وه. هغه څوک چې له هېواده له افغانستان نه ځان قربان کړ، دا ستر باید وستایل شي او یاد یې وشي. ګیلمن په موږ افغانانو باندې ډېر حق لري. نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم. د لوی افغانستان تاریخ یې بیا راژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرښې زموږ زړونه، مینه، وینه او فکرونه فکرونه نشي بلا ولای. ګلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ. ګلمن د وطن مین و. ګلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولسپالنې الګو ده. ګلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پېژانده او نوم یې هم نه و اورېدلی، خو کله چې ما ولیدل چې په ګلمن وزیر باندې برید سوی ده او د هغې ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی. داسې په ګلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و، خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تېر سوی. او د ګلمن صاحب غیرت او احساسات ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګلمن صاحب انځور رسم کاوه، خو سترګې به مې راډکې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې. خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ او د ګلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تلپاتې. خدای دې ګلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډېر شي.
ګلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې، په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یو بیت کې وایي:
کمې دستا پښو کې دلی وربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغلې خپل تاریخ ته تومتی به شما، او د بدن وینه مې تویه شوه په حق د مظلوم، نو ګلمنه افتخار د خپل پردي به شما.
ګلمن به په بانډارونو او مجلسونو کې، په خپلو سندرو کې هم افغان جونې او خویندې نه هېرولې. د ګلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړي، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ.
شهید دل راو بر پختو ول سیو قهرمان شهید دے پردے چچی سور او کما جانان شهید دے دل راو بر پختو ول سیو قهرمان شهید دے دل راو بر پختو ول سیو قهرمان شهید دے زادہ خڑا پڑا صدم کی ماخام دے لفے زادہ خڑا پڑا صدم کی ماخام دے
د ګلمن ټول شعرونه د ولس او قوم غم دی. دی پوهیده چې عشق د شعر بنسټ دی، خو په هغه عشقي شعر کې هم د خپل ولس غم ژاړه. دی په یو شعر کې وایي:
وای پرون لیلا داسې په چلول کې ګیله کوله، پرون لیلا داسې په چلول کې ګیله کوله، ویلې خپنه شې څه داسې کیسه کوله، چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پېژنې، د محبت شنې سره رنگینې کیسې نه پېژنې، چیرې یو ورځ خو د زما شن کې خالونه یاد کا، یا مې چشمان، یا مې د سرو شونډو سرونه یاد کا، یا مې د تورو زلف ول په ول تارونه یاد کا، یا خو مې چیرې د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا، چیرې یو دوې کیسې زما په تور ور بل ولی کا، یو دوه زما په دیناره غاړه غزل ولی کا، چې زه ډاډه شم چې په ما پورې سندرې لیکي، زما د سپینې خولې وړې وړې خبرې لیکي، چې کله وسته یې زما د مخ سرخی لالیا، بیا دې منه ما هر یو شعر او شاعری لالیا، ما هم په غوسو وچو شونډو ورته مړه وخندل، زړه خو مې نه کېدو، په زور مې په ډک زړه وخندل. ما ورته وویل لیونۍ دستا ګیله په ځای ده، زه یې منم، دستا هر یوه کیسه په ځای ده، دا هم منم چې دستا اوسن د ستایلو وړ دی، دا هم منم چې دستا اوسن د ستایلو وړ دی، هر یو انداز دې په غزل د یادولو وړ دی. خو زه څه وکړم، پښتون یم خیاره درومي، قسم په خدای که مې په خوله د عشق تپاره درومي. څنګه یې ولیکم، ضمیر اجازت نه راکوي، ما ته دوران وطن تصویر اجازت نه راکوي. چې شنه خالونه لیکم، شنه لوګي بارود را یاد شي، هغه د کلي په جومات د بمبار دود را یاد شي. چې سره لبان لیکم، نو سرې وینې مې زړه ته راشي، د زلمي ورور تودې تودې وینې مې زړه ته راشي، هغه د پلار په مخ پرتې وینې مې زړه ته راشي، هغه د مور په سر چې تلې وینې مې زړه ته راشي. نه نه، نو زه به څنګه ستا په مخ سرخ یادوم، په مخ پرتې خاورې د خوار یتیم بچی یادوم.
د ګیلمن د شعر نقد به راشم چې له هنري اړخه دا شعر وتلو، خو لومړی به د دوی نظر ته سره شریک کړم چې تېر کال یې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې د خپل شعر په اړه ویلي وو.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره، د هغه سره به البته ځینې بیتونه، شعرونه، غزل به په وزن، په طول، په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته، زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته، هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویله شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کومه، نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي، غټه کیسه وي، بیا یې په نظم کې را غونډه کړم، او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه، دا دوه شیان ډیر وایم. خو چې کله ډیر زیات ودردیږم، دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی، په هغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعري کولای شم.
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او د ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، ښوونځي یې جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې یې راویستې، یوه ډله یې منسجمه او منظمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې ور واوښت، او هلته دغه د ولس تخم فکر ځینو کسانو خپل کړ، په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. د پوهنتون استاد پوهن لال پاچا اسمون په دې نظر دی چې ګیلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی. له دوی په واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلی دي.
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت عیناً هماغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبوي. باچا خان په لږ ورو بڑه باندې او دوی لږ په جذباتو کې، نو دلته د همدغو جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت، یو بل شاعر ګیلمن په نوم رامنځته شو. د دې دواړو مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله، ادبیات ژبه دا هم د وسیلې په توګه وکاروله، او دوی ولیدل چې د تفکر د څرګندولو لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملي اوزانو غیږې ته پناه وروړه او هغه یې وکارول، نو ګیلمن هم په هماغه نقش قدم هغه پلونه بیرته را ژوندي کړل، او دغه تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ. البته هغه موتیفونه چې د دې دواړو ترمنځ ځینې مشترک دي، مفکوره یوه ده، د دغې یوویشتمې پیړۍ ځینې موتیفونه پکې ور زیات کړه، لکه دا د ترهګرۍ لفظ ډېر وکاروو، نور همدغسې ځینې الفاظو کلماتو چې په بار بار د ده په دغه نظمونو کې راښکاري، دا د دې زمانې زیږنده دي. خو د هغې زمانې چې ملنګ جان کارولي دي او تصویري بڼه یې ورته ورکړې ده، هغه دغه سړي آینن کارولي دي، ما ته د په دغه برخه کې دغه د سب پیرو ښکاري.
ازمون صاحب، که چېرته ورته وکتل شي، ملنګ جان له پیله هم شعرونه ویل، عشقي شعرونه ویل او مذهبي شعرونه ویل، خو بیا وروسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شوه، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، بیا یې دا نورو شعرونو ته مخه کړله چې ولس بیداره کړي. لیکن ګیلمن داسې ښکاري چې ده له پیله شاعري نه کوله.
بالکل، ملنګ جان خو چې هغه په داسې وزمکه باندې زوکړه ولته خاپوړي کړي چې کیسې هم شته، یعنی هغه دودیزي کیسې چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغه څه شاعر شو، هغه د چاربیتو سره آشناو، هغه د ټپو سره آشناو، هغه له ساز او سرود سره آشناو. مهمه خبره د سرود او ساز او ټنګ ټپور وه، دا ټول سره د آشناو هغه په خټه شاعر وو. کله چې دا پیغام ور رسیږي، صرف دا مضمون بدلی، ګیلمن هم یو اړخ سره مشترک لري په دې برخه کې. ګیلمن باندې هم د وزیرستان هغه غرنۍ او سندرو تنگ ټکور اثر شته، هغه زمزمه کړي دي، لغات یې ویلي دي. په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو صنف دی چې هغه ولسي صنف دی، د هغه زمزمه کړي دي، هغه ویلي دي. یعنې په هغه باندې دا د شعر او ځان او دا د تنگ ټکور ساز او سرود دغه چل دا د تخنیکونه زده کړي دي. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي، نو دی دا هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړي شعر ته ور داخل کړ، دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او دا شعر ته ور داخلې کړي. د هغه سندرې پرېښودې، د هغه نور غرنۍ سندرې چې ده زمزمه کړي دي ویلي دي. البته په شاعرۍ کې دا شي نه رښتیا هم نه ښکاري ډېر، چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې، ځکه د شاعري اوس چې موږ ته راپاتې ده، هغه نېخ خپلې له دغو تجربو سره ګډه ده یا د دغه پیغام سره ګډه ده. بل د ده عمر دومره ډېر نه و چې د چې څنګه را زوکړی شوی دی، نو ورسره جوخ دغه مسالې شروع شوي دي. د ده ذهن یې د هغو ټپو نه او غرنیو سندرو نه او لغاتو نه راړولی دی. لغات داسې یو صنف دی چې هغه فی البدیهه ویل کېږي، نو ده فی البدیهه شاعري کړې ده او دی خو زده کړی هم نه و. ملنګ جان هم زده کړی نه و. ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیک او لوست یې زده کړ. ده چې دی د تر دویم ټولګي پورې سبق ویلی دی، خو بیا نور پریښی ده. او د دې ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوي، دا به هم نورو راټوله کړي. او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراته دي، که تاسو وګورئ دا د کاغذ نه غږېږي، دا له حافظې نه غږېږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقۍ روزلې ده.
آزمون صاحب، که څه هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه، لیکن فکر نه کوئ چې حالات ډېر بدل دي؟ په هغه وخت کې که ملنګ جان هم مسیح شروعونه ویل، سیاست هغه حاکم و، نه جګړې، نه نشتی، نه وحشت. او اوس قصه سرچپه ده، نو فکر نه کوئ چې دغه شی هم په یو شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات پې ممکن ډېره غلبه وکړي؟
ولې نه، دا خو د چاپیریال د زماني پیښې، دا خو د شاعر په اندرونی نفسیاتو باندې دا خو عقلي تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه وه، خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو و، یعنې دا خلک مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی، ما به غوړي د شیشه جوړوي وسره هغه شعر یې دی. دا یعنی دا چې دا خبرې کوي، دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یادی په زولنو کې د هغه او تورو کوټو یادونه کوي، خو دې نه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده. هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه، او هغه چې و هغه حاکم و، او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده. باچا خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل، نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلي دي او د هغه په ذهن باندې تاثیر کړی دی. او بله خبره دا چې د وخت حکومت، لکه تاسو چې اشاره وکړه، هغه وخت کې رښتیا هم په حالاتو باندې قابض و. د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې او ملنګ جان یې همدې ته ګمارلی غوندې و، چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې. د هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو، عشق پیدا شو، تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي و ته دا سندرې نورې مه وایه، دا ځکه چې دلته یو هیات راځي، هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي. بیا ده دا غزل جوړ کړی و چې چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. د هغه معشوقه چې وه هغه پښتونستان و، بیا یعنې د هغه موتیف پښتونستان و. د ده په دغه یوویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده، دا خو د خبر د بندیز پیړۍ نه ده. دلته خو مبارزې سړی کولی شي، لښکرې یوستی شي، او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توپاني حالت راځي، مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور. دې ژبې اوس پیدا کړي، دنیا ده، میډیا ده، دا خو تاثیر کوي. دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی.
د میډیا له پلوه، له زماني پلوه، له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نورو خواله رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلی دي، څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي؟
تاسو وګورئ، اول به د ملنګ جان را شروع کړو. د ملنګ جان ترانې چې دي اوس هم د خلکو په غوږونو کې دي. اوس هم خلک په کورونو مجلسونو په خادیو کې دا هغه چاربیتو ته اوس هم خلک غوږ دي، ځکه هغه کې ام معلوماتو ام پند و ام خوږلني پکې وه، دا ټول پکې و. د فکر د ورکولو یو وسیله هغه وه. هغه فکر په دې یوویشتمه پېړۍ کې بیا هغه راژوندی شو، ځکه چې دا تاریخ او دا تجربې تکرارېږي. نو چې تاریخ تکرارېږي دا پېښې موسر تکرارېږي. اوس د میډیا دور دی، اوس خو تر هغه لا زیات دا غږ رسول کېږي. ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو له لارې او د کابل راډیو د مغلندو څپو له لارې سیمه به خبروله، خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټوله دنیا خبرېږي. او دغه ځوان ګیلمن ځوانی مرګ ګیلمن د عام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره د وسیلې په توګه کار واخست، او هم د ملنګ جان نقش قدم له موسیقۍ نه واخست. کدا عادی دغه سه شعرونه ویله ویله کدا وسم چې زموږ تاسې په دې فیسبوکونو کې تر دې ډیر جذباتیان شته، مګر دا وی یو کمه د دوه په پرتله دا ده چې یو خود در مبارزه ډیره ډاګیز او سپین او انقلابی و، او دغه خبره ده چې موسیقي دا ټنګ ټکور دا د یو بل خزرې وسیله و، او ام دې سه وسیلې او زرې د ترنړیوالو پر د غږ ورساو. دا خلک هر څومره سیاستونو کې شعارونه ورکی دا به تر ډیرو پورې ورسی او ونرسی، خو د ګیلمن دغه شعرونه چې دي دا به تر ډیره پورې پاتې، دا به تر ډیره پورې د بل نسل لپاره د نورو نسلونو لپاره یو پند وي.
اوسمن صاحب، که چیرته د شعر د نقد له پلوه ورته وګورو، کیدای شي چې څوک وایي چې د ګیلمن دغه شعر د وزن له پلوه دلته دغه مشکل لري، کیدای شي چې څوک وایي چې دلته په شعر کې فرضاً د شعاري خبرې کړې دي، لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نه وي او په ګیلمن او ملنګ جان کې وو او شته، هغه دا ده چې صداقت اوج ته نه دی رسیدلی په دې شعرونو کې.
بالکل، یو فکر ده او ورسره صداقت ده. دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو، دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو. او بل خبره، تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه، د کی شاعری کومه ده، د کی احساساتي جذباتي او تفکر ده چې هغه وړاندې کیږي په موضوع او الفاظو کې. دوی له دې نه دی وسیلې په توګه کار اخسته. شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه کوي، اوس شاید دا د خپل غزل ویل د خپل رنگینی بیان کړي، مګر په هغه کې د وروسته مګه فکر لټو. دوی خو مستقیم نن له پیغام سره راننه وتل، او مګه پیغام به سوال د پاره دا د غزمکه انتخاب کړه، د اوزان انتخاب کړه. بل په ولسی سب کې دا دوه ولسی نظم ویم کې دي. په ولسی سب کې د موسیقي چې دا ځان پر الفاظ راکاږي او دلته دوی په دقاتې په خیال کې نه وي، او همدارنګ د وزن په خیال کې نه وي. دوی د اهنګوالي او د موسیقیت په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکوي. نو که موږ دا د موسیقۍ له کورونو نه کله وباسو، نو کېدای شي چې دا ستاسې هغه کومه اندېښنه چې ده چې د وزن له مخې نیمګړتیا لري، د قافیوي جوړښتونو له مخې به نیمګړتیاوې لري، هغه په ځای ده. بیا خو موسیقي چې دا هغه ټنګ ټکور چې ده، هغه دا داسې وړاندې کوي په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې دغه په ناموزونوالي باندې د الفاظو او یا په دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پوهېږي چې دا اوس کومې خوا ته ده. دا مثلا د تخیل شاعري نه ده، دا دې کې تخیل بیخي کمزور دی، لا په کې به ډېر کم وي یا په نشت حساب دی، مګر دا یوازې د جذباتو د فکر د رسولو د وسیلې شاعري ده،
او د صدق شاعري ده، صداقت چې دی وایي چې حد نه لري،
او د صداقت او
سپېڅلتیا چې ګیلمن وایي دومره غمجن یم چې حد نه لري. دغه دې حد نه لرل همدغه عبارت هغه صدق تریوري همداسې نه ده؟
بالکل، دا یعنی دا هغه د سپېڅلي زړه غږ ده چې هغه عام ژبه کې مونږ وایو چې بېرته یو بل زړه ته لاره کوي. کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي، دا نو هغه نهایي د یو انسان هغه وروستی کوښښ دی چې دی کړی دی، او یو حد ته رسېدلی، مګر نور بیا دا بېخي د بغاوت او یو انقلاب دغه تر پولو باندې اوښتی دی. نو ځکه وایو چې دا هېڅ شی نور حد نه لري، هر څه چې ور زیات شو خو بس
او بس دی، او د زړه له تله یې ویلي دي. ډېره مننه اسمون صاحب، کور ودان.
ستا په بالکل دومره غمجن، یا غمجن یا ما چې حد نه لري. ستا په بالکل دومره غمجن، غمجن یما چې حد نه لري په غمجن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یما چې حد نه لري په غمجن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یما چې حد نه لري ستا په بلتون دومره غمجن
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د نورستانی ژبې شاعر ارکان حرب ډګروال شیر د علی خان کشتونیار د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو شپېته کالو په عمر ومړ او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوري نظام کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار و. کشتونیار به تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته هڅول او ورته به یې ویل چې له اوسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتو موت تنگ بوئی
دا غږ هم د تل لپاره چپ شو. دا د نورستاني ژبې د شاعر او د حربي برخې ماهر ډګروال شیر د علی خان غږ دی چې د پلار لارښوونې او هڅې په خپل شعر کې ستایلي. زما مهربان پلار تا ما ته لارښوونه وکړه خو تا ما ته د رڼاګانو او علم حاصلولو لارښوونه وکړه زما مهربان پلار تا ما ته په تورو شپو کې د رڼا زیری راکړ او تا راته په تورو شپو کې روښانه او ځلیدونکي مشل راکړ ستا په لارښوونه مې په تورو تیارو کې لار وموندله زما مهربان پلاره تا زه د غفلت له خوبه راویښ کړم ای مهربان پلاره دا ټول ستا لارښوونې وې چې روښانه او له ګلونو ډکه لار مې وموندله ای مهربان پلاره ای مهربان پلاره د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیردالی خان کشتونیار د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل په 1942 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلی کې د سیدا جان پرګدری په کور کې وزیږید لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په خونځي کې پای ته ورسولې او د منځنیو زده کړو لپاره د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د ریچلام خونځي کې داخل شو
ریچلام لیسې څخه وروسته حربی شونځي کې شاملېږي کابل کې او حربی شونځي څخه وروسته حربی پوهنتون او حربی پوهنتون کې مخابره په بخش کې فعالی نمبر فارغېږي او اول نمبر هم خپل په پوهنتون په سطح همدغه رشته کې تعینېږي تقریبا 40 هیوادونو ته سفرونه کوي او عالی ترین مډالونه اغسته مشتری په کچه پورې او ارکان حربی د چین هیواد څخه افغانستان ته راوړي ډاکټر اشرف غنی خوانه ولسمشر لخوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایت په امور کې تعینېږي
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاورې او خلکو سره مینه درلوده که څه هم چې پوزی ډګروالو خو له جنگونو او وژنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولې او تعلیم ته هڅول
کله چې پخوانی نظام سکوت وکړ ډېر اقارب درجه کا کار په اروپا کې په غرب کې اوسېده په امریکا کې په کاناډا کې دعوت نامې ولېږل چې راشه دلته هغه قابل کورې پرېغ وسه نورستان ته لاړ وې همدلته مړ کیږم همدلته باید دفن شم وطن سره به نهایت مینه لرل هر مزدیګر به سپینګیرو سره په ګودر کې به ناسو مجلس به کوو
ان نورستانی کلتور فرهنگ سر بی نهایت مین محبت لرل په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته سپینګیرو سر کې ناسته ټول عمر نورستانی ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش کول چې نوې نسل څخه د غزل وخلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک
مرحوم کشتونیار د یو شپې تکالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاښ په څری رښتمه په ویګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو شیردالی خان نور شعرونه او نظمونه هم لري خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستانی محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستانی ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم خدای مو مل
چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو په کاغذ کاته کور د مټ مروسو په کاغذ کاته کور د مټ مروسو چه ده حسن شور ما شوری ما شر وسو چه ده حسن شور ما شوری ما شر وسو چه پزه کریه خلوت بوت کنا کیږي پسے کریے خلوت بت کدا کیجے تہا آسنم پہ یاد میں جگرو سو تہا آسنم پہ یاد میں جگرو سو چتا حسن شور ما شوریے ما شروع سو چه دا حسن شور ما شور یه ما